توکو د بایو د لوړوالي لامل په گاونډیو هیوادونو کې اقتصادي تورم بولي، خو وایي چې دا تورم په افغانستان کې د توکو د بایو د لوړوالي په برخه کې بے ساری دی. دوی د سوداګرو لوري احتکار کول یو بل لامل بولي چې په خبره د سواند او خوراکي توکو بایو ورسره لوړی شوی دی. و موږ غوښتل په دې اړه د طالب چارواکو نظر هم واخلو، خو دوی زموږ اړیکو ته ځواب ونه وایه.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوی مجلې ترنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به واوري چې افغان هنرمندان وایي حالات مجبور کړي چې یا کار پرېږدي یا خار.
حالات به د سوي چې سپر تر رسیدلې.
د نارويژي پښتو قاموس له لیکوال طارق بزګر سره مرکه لرو.
ما هڅه کړې چې دا غد اول ټولګي زکون کنه تر دوه تر د کچه پورې د دوی لپاره څه پکې.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته. هله د ملتیا مو وکړي. د افغانستان ډیرې سیمې خپل ځانګړي سازونه لري. په بیلابیلو سیمو کې دا تنوع ښیي چې موسیقي په افغانستان کې اوږد تاریخي شالید لري. په تیرو شلو کلونو کې چې په افغانستان کې په موسیقي بندیز نه وو، هنرمندان هم مصروف وو. دوی به یا د خوښیو محفلونو ته تلل او یا به یې هم نوې سندرې بازار ته وړاندې کولې. خو اوس په افغانستان کې د طالبانو حاکمیت دی، هغه طالبان چې په خپل تیر 15 کاله حکومت کې موسیقي حرام بلله. د دوی په اوسنی حکومت کې به د افغاني موسیقي او هنرمندانو برخلیک څه وي، په دې اړه مو د راپور اوریدو ته رابولم.
محمد ابراهیم خواجه احراری شل کاله کېږي چشپېلې غږوي او د مولانا تصوفي شیرونه وایي. خپل ویخته د مولانا پیژندنی او داغه د شیرونو پویلو کې سپین کړی دي. خدای اوس وی نور ورته په افغانستان کې دا کار ستوزمن شوه تر کومه چې طالبان په دغه هیواد کې واکمن دي. احراری اوس د ترکی قونی خارته کډوال شوه دی.
این موسیقی رو باز چون به نام ارفان
وای دوی د دین او عرفان په نوم موسیقی کوي. له هرې بلې موسیقی بدتره وای. په دین کې موسیقی جواز نه لري. اصلا له هیڅ ډول موسیقی په ځانګړي ډول عرفانی موسیقی سره موافق نه دی.
پر افغانستان د طالبانو په واکمنیدو سره د موسیقي هنر سخت ځپل شوی او یو ځل بیا دغه هیواد د نویمې لسیزې د دوهمې نیمایي په شان په یو بې سازه او بې آوازه هیواد بدل شوی دی. طالبانو تیر ځل د خپلې واکمنۍ پر مهال پر هر ډول موسیقي بندیز لګولی و. اوس سندرغاړي او موسیقاران په پټه ځینې د خوښیو محفلونو ته ځي او وایي له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره هم مخ دي. سندرغاړی سیدالله وفا:
فعلاً اوس په وخت کې افغانستان کې د موسیقي کارونه بالکل پټه په ولاړ دي. بعض پروګرامونه داسې وي چې څوک ځي په پټه باندې هم ډېر په ویره باندې ځي. نو د هنرمندانو بالکل حالات به داسې وي چې صفر ته را رسېدلې. اقتصادي مشکلات شته، امنیتي مشکلاتونه ډېر دي.
دا یوازې سندرغاړي او موسیقاران نه دي چې خپل مسلک ته شا کړي، بلکې د موسیقي د آلو جوړونکي هم له ورته یو برخلیک سره مخ دي. دا چا هغه څوک چې ربابونه جوړول، خو اوس یې دوکان تړلی دی او وایي تر هغه به تړلې وي تر کومه چې طالبان واکمن وي. داود شاه هم د کډوالۍ لار غوره کړي، کومه چې د طالبانو د تیر ځل واکمنۍ پر مهال هم خپله کړې وه.
ما دکان وتړه او نور د موسیقي وسایل نه جوړوم، ځکه طالبان وایي موسیقي حرام ده. زه هم وډار شوم او دکان مې وتړه. دا زما پلارنۍ کسب و، خو اوس دې شرایطو کې دا کار نشم کولای. تصمیم لرم له دې ځایه لاړ شم.
هڅه مو کړه د سندرغاړو او موسیقارانو د فعالیت په اړه د طالبانو په مشرۍ د نوي حکومت نظر هم ولرو. خو د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی له ژمنې سره سره چې معلومات به راټول او موږ سره به یې شریک کړي، د دې راپور تر خپرېدلو څه ونه ویل. دا مهال د افغانستان له ملي تلویزیون موسیقي نه خپرېږي. یو شمېر خصوصي تصویري او غږیزې رسنۍ هم ورته وضعیت لري، خو په یو شمېرو کې بیا کم خپرېږي. دغو خصوصي رسنیو ځینې خپل ځان سانسور کړي، خو یو شمیر چې په ولایتونو کې دي مسولینو او کارکونکو یې مخکې ویلي سیمایزو چارواکو دا بندیز پرې لګولې ده. د افغانستان په پلازمینه کابل او دغه هیواد په هر ولایت کې په لسګونه سندرغاړي او موسیقاران میشتي چې اوس د طالبانو په واکمنېدو سره د دوی په خبره ناچار یا کار بدل کړي یا خار.
وای که یو ژبه د زده وی یو انسان یې، که دوه د زده وی دوه انسان یې، معنا څومره ډېرې ژبې دي چې زده وی د هومره ډېرو انسانانو کار کولای شي. په اوس وخت کې چې نړۍ د ګلوبلایزیشن یا نړیوالتوب لور ته روانه ده او ټکنالوژي ملتونه سره نږدې کړي، خلک هم هڅه کوي د تفاهم لپاره د یو او بل ژبه زده کړي. په داسې وخت کې قاموسونو ته ډېره اړتیا ده. په پښتو کې چې د قاموسونو تشه لا هم ډیره محسوسیږي، تازه افغان لیکوال طارق بزګر د نارویجی پښتو قاموس چاپ کړی. موږ د همدې قاموس په اړه ورسره خبرې کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. بزګر صاحب، که په پیل کې د دې قاموس په اړه راته ووایي چې څنګه مو د دې قاموس کار پیل کړ؟
سلامونه او مننه. زه هغه وخت ناروی ترالم ډیر کلمه مخکې، تقریبا څلور دېرش کاله مخکې، هغه داسې وخت چې ډیر کم افغانان د ګوتو په شمېر افغانان دلته وو. د نورو ژبو خلک محدود یا ډیر کم، او قاموس په پښتو باندې خو سوال نه پیدا کېده چې پښتو قاموس دي په نورو ژبو باندې. نو بیا وروسته لږ وخت وروسته په فارسي یا ایرانی ډکشنري راووت، او ورپسې بیا په اردو باندې. خو د پښتو دغه نه وو، بیا په دغه وخت په تېرېدو سره د پښتنو شمېر زیاتېده او ډېرې ستونزې سره لکه زه چې مخامخ شوی وم، داسې هر افغان چې راځي، هر پښتون چې راځي د بهرنیو وطن ته، د ستونزو سره مخامخ شي. زما د هغه وخت نه همدا زړه کې ارمان و چې کله به چې موږ یو داسې جامع پوره او بشپړ قاموس ولرو چې وکولی شو په اسانه د نارویجي ژبې په زده کړه کې د ټول نه کېدو شدو په اړه ترې کار واخلو. دا تقریبا ولس کله مخکې ما دا کار شروع کړو، دا هغه په مسلسل دوامدار ډول نه، خو بعض وخت به کار به مې تیز و، بعض وخت به وزنډید. بیا د وروستي دوه درې کلونو کې مې په ډېر منظم ډول تقریبا هره ورځ کار کوو، تر څو بشپړ شو، چاپ ته آماده شو، اوس چاپ شو.
په دې قاموس کې ډېر تمرکز په کومو برخو شوی؟ یعنی د کومو برخو کلمې شته پکې متفاوتې دي که نه؟ تاسو په برخو ویشلای دا قاموس چې مثال په دې برخه کې د دې برخې د دې څنګ کلمې او لغات شته دي، او په نورو کې د نورو؟
نه، دا عمومي قاموس مخه ټول لغاتونه د الف ب په ترتیب باندې لیکل شوی، البته نارویجی یا لاتیني، او هڅه شوی چې د هر مسلک یا د هر برخې د هر څنګ مختلف اړخونه وبرکې نیسي، د هغوی په هماغه اړوند باندې لغاتونه زه پیدا کړم او پکې واچوم. تقریبا د ټولو مسلکونو لغاتونه دې کشته.
څومره لغاتونه به وي په دې قاموس کې؟
دلته ټول 50 لغاتونه دي تقریبا.
بزګر صاحب، کله چې تاسو دا قاموس جوړاوه، یو مسله دا هم ده چې ځینې کلمې څو معناوې لري. یعنی تاسو بیا چې کله دغه کلمې راټولولې پښتو ته مو ژباړلې، ټولې معناوې مو ورسره لیکلې که یو یا هغه چې ډېرې مهمې دي؟
ستاسو پښتنه ډېره پر ځای ده، دا یو هم ستونزه وه، هم ډېر مهم کار دی په قاموس کې. کله چې ما دا کار شروع کړ، بیا کار مې یو اندازه مخته لاړ، زه دې ته متوجه شوم. کله چې ما یو لغت معنا غوښتله پیدا کړم، هغه مثال یو بعض داسې لغتونه چې یوه معنا به و، د هغې نه به زیات نه و. داسې لغتونه مو چې یو لغت شل مختلفې معناوې لرلې، نو د هغې کې په اعتبار باندې ما کوشش کوو چې نور ډېر قاموسونه وکړم. یې د ناروی د علوم اکاډمۍ ته کوم ځای چې دوی د ژبې کار کوي، هغې ته ورسم، د هغې نه استفاده وکړم. داسې کار په دې قاموس کې شوی چې ما لیکلي یو لغت مې لیکلی، مثال لیکلی دی یو دوه درې مقصد معناګانې، د هغې یوه معنا یې دا ده، دویمه یې دا ده، درېیمه ده، څلورمه ده، پنځمه ده، او یا داسې هم کړي دي چې هغه لغت مثال کې یو لغت پنځه معناوې لري، بېلې بېلې بېخي بېلې، هغه هم بیا پنځه ده، دغه لغت لیکلی دی پنځه بېل معناګانو سره.
ځینې کلمې کېدای شي داسې هم وي چې مثال که په نارویژي کې وي، په پښتو
پښتو کې نه وي یا که په پښتو کې وي په نارویژي کې نه وي، کله چې له دغسې مهمو کلمو او لغتونو سره مخ شوي یاست له هغو سره هم بیا څه کړي؟
داسې ډېر پېښ شوي، مثال ما هغه د کتاب په مقدمه کښې لیکلي، هره ژبه یو بل سره ډېر توپیر لري، یوه ژبه په یو څه کې بډایه وي، بله ژبه په بل څه کې. زه زیات د یوې ستونزې سره مخامخ شوم، مثال د مثال په ډول وایم، د کبانو نومونه موږ وایو کب یا مایي، ولې ناروې کښې دا 1500 کبان 1500 ډوله 1500 نومونه لري. نو ما به دلته هڅه کړې چې اوس خو موږ په خپله ژبه کښې دې ته نه لرو دغه نومونه هر کب ته، نو ما بیا کوشش کړی چې د هر کب عکس هغه چې مختلف دي را واخلم او دغه عکسونه د کتاب په اخر کښې راغلي، تر څو وکولی شم لوستونکي وکولی شي په اسانه د ټیک یا د لغت په معنی باندې پوه شي چې مقصد څه شی ده.
له دې قاموس څخه هر څوک استفاده کولی شي؟ مثال هغه که مبتدی زده کوونکی هم د نارویژي ژبې وي یا پوهنتون کې زده کړې کوي،
دا قاموس د ټولو دپاره دی. مقصد هغه د ټیټې طبقې نه نیولې یا ټیټې کچې نه نیولې تر لوړې پورې، ځکه کله چې په قاموس کښې 50,000 لغتونه زه زیات دي په یو قاموس کښې را غونډ کړي، نو دا بفتیر دی. او ما هڅه کړې چې د هغه د اول ټولګي زده کوونکي نه تر دکترا د کچې پورې د دوی دپاره هر څه په کښې تر ډېره حده پورې، زه به نه وایم چې 100% کښې د هر چا دپاره هر څه شته، خو تر ډېره حده پورې د هرې طبقې مشکل حلوي.
بزګر صاحب، نن سبا چې قاموسونه دي هغه تر ډېره مثال په موبایل کښې شته دي، په کمپیوټر کښې شته دي، که څوک وغواړي چې د یوې کلمې معنی پیدا کړي دستي خپل موبایل ته ورځي یا کمپیوټر خلاصه بیا هلته یې ګوري، یعنی هغه قاموسونه چې په کتاب کښې دي هغه ډېر نه کارول کېږي، ستاسې دا قاموس یوازې په کتابي بڼه چاپ شوی که نه نیت هم شته چې مثال یو اپلیکیشن هم ترې جوړ شي چې بیا آنلاین استفاده هم ترې وشي یا په موبایل کښې یا کمپیوټر کښې؟
تر اوسه خو دا د پښتو نارویژي پښتو قاموس یوازې د کتاب په بڼه دی، او راتلونکي بیا ګورو چې څه کېږي. ولې ډېر ځله که موږ متوجه شو کله چې موږ غواړو د لږ پرمختللي یا مهم لغتونه وګورو په ګوګل کښې د انټرنټ د لارې په مشکله یې معنی پیدا کوه، ډېر ځله داسې پېښېږي چې هغه معنی غلطه یي بدله یي. ځکه یو شی چې ما د دې کتاب په وخت کښې م دا هڅه کړې وګورم چې څنګه دی، خو ډېر ځل یې خپل هدف ته نه یم رسېدلی، یعنې صحیح معنی مې نه ده پیدا کړې. چې ما بیا وروسته نور سرچ کړې په نورو قاموسونو کښې ډکشنریو کښې یا د نورو علمي پاڼو کښې، هلته بیا معنا بل څه وه. نو خپله د پښتو نارویژي پښتو ډکشنري دپاره تر اوسه داسې پلان نه شته، خو راتلونکي کښې به ګورو چې څه کېږي چې موږ بېل اپلیکیشن کښې وکولی شو دې ته جوړ کړو، نه هغه به لا ښه شي.
50,000 کلمې په دې قاموس کښې شته دي، اراده لرئ چې مثال دویم ټوک د دې کتاب چاپ شي یا همدغه کتاب وروسته بیا اپډیټ کړئ، ځینې مسایل ور زیات کړئ، که نه همدا به ستاسې اخري کار وي د دې قاموس؟
تاسو ډېره ښه پوښتنه وکړه. دا خو ما هغه د کتاب په مقدمه کښې یا د قانوس مقدمه کښې م راغلی چې دا مې یو ارمان و وشو، خو دا بشپړ نه دی، دې لپاره نور کار هم په کار دی. او داسې پلان مې دی چې که وکولی شم دا همدا قاموس 15,000 لغتونو ته پټو کړو، بیا ونو بېخي بشپړ او مکمل قاموس وي. نو دا به راتلونکي کښې انشاءالله امید کوم چې څو کاله وروسته که ژوند وي نو په بشپړ ډول به یې دویمه بڼه چاپ شي.
بزګر صاحب، تاسې خپله نارویژي ژبه زده کړې ده او هلته مو ډېر وخت تېر کړی، یعنی که یو څوک وغواړي نارویژي ژبه زده کړي په څومره وخت کښې زده کولی شي او دغه قاموس څه مرسته ورسره کولی شي؟
نارویژي یوه پردۍ ژبه ده، د هر افغان دپاره، د پښتنو دپاره یوه پردۍ ژبه ده، او طبعا دا زموږ د ژبې سره یا د نورو ژبو سره ډېر فرق لري، د ګرامر په لحاظ باندې او د لغتونو او نورو. نو د ژبې زده کول هغه د هر زده کوونکي د استعداد پورې ده چې هغه څومره ذوق لري، څومره علاقه لري، څومره ذهین دی، څومره نه دی، څومره کوشش کوي. داسې شته چې شپږ میاشت نه تر یو کال پورې، او بعضې داسې دي چې دوه درې څلور کال ته ضرورت لري چې به په ښه شکل باندې زده کړي. ولې دا قاموس د هر یو سره پاره مرحله کښې چې مرسته کوي، مقصد دوی هر ډول لغت کوو دوی د معنا په لټه کښې چې نو کولی شي په دې قاموس کښې په اسانه پیدا کړي.
پښتو نارویژي قاموس چې اوس چاپ شوی په افغانستان کښې هم پیدا کېږي، یعنې لوستونکي کولی شي ترلاسه یې کړي په اسانه؟ که وغواړي چې ترلاسه یې کړي نو ځای او لاره یې کومه ده؟
نارویژي پښتو قاموس خو چې څنګه د نوم نه پیدا دی، دا د ناروې دپاره دی، یا د ناروې د افغانانو تر ډېره حده د سویډن او ډنمارک د افغانانو دپاره هم ګټور دی، ځکه دا ژبې سره ډېرې سره نږدې دي یا ورته ژبې دي. په افغانستان کښې تر اوسه به فکر نه کوم کتاب پیدا شي، ځکه په ناروې کښې چاپ شوی، که چا غوښتي زموږ ادرسونه شته، د دعوت رسنې مرکز نه کولی شي چې ترلاسه کړي، هر دنیا کښې په هر ګوټ کښې، په افغانستان کښې که بل ځای کښې.
ډېره زیاته مننه بزګر صاحب.
مننه تاسو نه.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.5 او FM 100.5.
کیدای شي د ډیرو لپاره اوس هم دا پښتنه وي چې ادبیات ولې مهم دي او ولې باید ولولو. دا پښتنه معمولا هغه کسان هم مطرح کوي چې یا خو یې ادبیات نه وي لوستي یا هم ادبیاتو ته په کمه سترګه ګوري او فکر کوي چې د ادبیاتو د لوستلو پر ځای باید انسانان په نورو علمي برخو کې مطالعه او لیکل وکړي. خو له دې ټولو خبرو سره بیا هم ادبیات ژوند کوي. لیکوال استاد نجیب منلی ادبیات د انسان هنداره بولي چې په دې هنداره کې د ژوند په اړه د نورو تجربې کتل کېدی شي.
ادبیات ولی مهم دی او ولی باید خلک ادبیات ولولي؟ د پښتنو ته که جواب ورکول غواړو بهتره به وي چې یو مثال واخلو یا یو بل پښتنه د دې په ځای مطرح کړو. ولی لازمه ده چې مونږ په هنداره کې خپل ځان وګورو؟ علت دا ده چې مونږ د نورو سره په راکړه ورکړه کې او په راشه درشه کې باید یو تصویر وړاندې کړو. دغه تصویر باید هغومره ښه وي چې مونږ د ځان په باره کې فکر کوو. نو د دې لپاره چې مونږ خپل ځان وکتلې شو مخامخ ځان ته نشو کتلې باید په هنداره کې ورته وګورو. ژوند هم همدغه سی یو څه دي چې کچیرې مونږ غواړو چې خپل ژوند پوه شو، غواړو چې خپل ژوند نورو ته وروپیژنو یا د خپل ژوند په باره کې فکر وکړو باید ورته وګورو. مګر مونږ ژوند کوو، ژوند ته کتلې نشو. د دې لپاره چې ژوند ته وګورو باید چې یو هنداره ورته پیدا کړو او دغه هنداره ادبیات دي. نو ادبیات د یو بل کس نظر دی د ژوند په باره کې، زما د ژوند په باره کې. او کله چې زه ادبیات لولم زه په حقیقت کې په خپل ژوند باندې فکر کولو ته آماده کیږم او د خپل ژوند په د بدلولو کوشش کولای شم، د بدلولو لپاره کار کولای شم. نو په دې خاطر ادبیات د بشریت په ژوند کې یو ډیر مهم عنصر دی او د زرګونو کال راهیسې خلکو ادبیات تولید کړي دي، ادبیات لوستي دي، ادبیات سره مینه کړې ده او ادبیات پالل دي.
لیکوال ډاکټر محب الله اصغم ادبیات د تفریح وسیله بولي خو هغه ګټه وره تفریح چې انسان نوي څه ترې زده کولای شي.
هر انسان د دې لپاره چې د ژوند د ورځنیو چارو ستومانوونکو چارو نه یو څه ذهن بلې خواته کې باید یو ذوق ولري او که دا ذوق د ادبیاتو سره وي، د ادبیاتو لوستل وي، د ادبیاتو شوقي وي، نو د ژوند له ستومانوونکو شیبو څخه فارغېږي. ادبیات هنر دی او ټول هنرونه د دې لپاره دي چې د انسان د خوند اخیستلو ذوق خړوب کړي. نو د ادبیاتو لمړی وظیفه دا ده چې زموږ ذوق ارضا کړي او خوند راکړي. بله خبره دا ده چې انسان طبیعتا کنجکاو دی. انسان غواړي چې د نورو له تجربو سره شریک شي، د نورو په ژوند او په کیسو خبر شي. نو ادبیات دغه کار کوي، د نورو تجربې ورته بیانوي او د نورو کیسې ورته کوي. بیا نو د ګټې خبره ده، همداسې چې هر خوند بې ګټې نه وي، ادبیات هم خپلې ګټې لري. ادبیاتو تر ټولو لویه ګټه دا ده چې د انسان تخیل پالي، تخیل روزي، تخیل ته وده ورکوي. تخیل څه په درد لګیږي؟ تخیل په دې درد لګیږي چې موږ د نورو فکر ولولو، د نورو په زړه خبر شو او د نورو درد، غم، خوښي او نور عواطف درک کړو. نو کله چې انسان د نورو درد او رنځ درکوي، د نورو خوشحالي درکوي، له نورو سره عاطفي رابطه پیدا کوي او خواخوږي ورسره پیدا کوي. دا کار چې وشو نو په ټولنه کې انسانیت او مهذب او مدني ژوند غوړیږي. او د ادبیاتو بله ګټه دا ده چې د انسان پوهه ورسره زیاتیږي. هر ادبي اثر چې ولولو چې ادبي اثر وي، خامخا څه ناڅه ورنه زده کوو، یا یو تجربه ورنه زده کوو، یا د لید ساحه مو پراخیږي، د نورو په باره کې معلومات حاصلوو. او له بلې خوا د لیک لوست په زده کولو کې ډیره مهمه وسیله ده، په دې چې ادبیات خواندور مطالب راته راکوي او هر شی چې خواند ولري موږ په شوق لولو، ورسره ستومانه کیږو نه، نو چلوالو لولو دلته د ژبي او د ادبياتو مختلف اړخونه زده کوو، د لیکلو سمه طریقه زده کوو، د جملو سم جوړښت زده کوو، د کلمو زیرمه مو په مغزو کې زیاتېږي، او همدارنګه د ژبې هغه ښکلایز اړخ چې دی، تشبیهګانې، استعارې، سمبولونه، دغه شان چې دي دا زده کوو ورنه او په خوند یې پوهېږو. زما یادېږي چې یو وخت کې استاد پسرلی د خدای وبخښي هغه قصه کوله چې د دوی په کلي کې چې د دوی هغه بزګران وو ټول نالوستي وو، او استاد ورته ملي هنداره وړې وه، وای چې کال ته چې ولاړو ګورو چې اکثرو بزګرانو لیک لوست په همدې کتاب زده کړی، ځکه چې کیسې یې خوږې وې، همدومره چا ورته ښودلي چې دا داسې یو څو صفحې چې ورسره ویلي دي نور نو قرار قرار خپله یې لوستل زده کړي دي. نو که چیرې خصوصا ماشومانو ته چې نوي مکتب ته ځي که دوی ته کلی په زړه پورې کیسې ورکړو دوی به یې په شوق لولي او لیک لوست به یې ښه زده شي.
لیکوال استاد محمد انور وفا سمندر ادبیات هر څه بولی او وایي چې انسان نشي کولای له ادبیاتو لرې ژوند وکړي.
ادبیات یعنی هر څه، البته دا زما خبره نه ده، د نړۍ مشهور وتلي ادیب او فیلسوف او روانپوه ژان پل سارتر دا خبره کړې او پورې تړلې ګڼل کیږي چې ویلي و ادبیات یعنی هر څه. نو ادبیات د نوي څه راوړل دي، د انسان سرنوشت دا ده چې نوي څه په هغه څه چې مخکې موجود و ورزیاب کاندي. مونږ که چیرته نوي څه لرو نو هغه به د باندې راباسو، او ادبیات هم اصلا په همدې مفهوم دي چې ادبیات یعنی نوي څه. که نوي څه نه وي نو بیا ادبیات نه دي، بیا نو د تیرو په خبرو په ویناو او په پنځونو باندې شخوند وهل دي، او دا بیا هغه د کلام په ډګر کې اخلاقي عذر باندې کرښې راکښل دي. نو ادبیات یعنی نوي څه. د وګړي سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه کشف وکړي، له یو پلوه وګړي بیا هماغه د فیل په اړه د مولانا تمثیل ته ورګرځي چې ټول د فیل په کشف لګیا دي. فیل یعنی د حقیقت استعاره ده، څوک یو اړخ ویني، څوک بل اړخ ویني، او هر یو بیلابیل لیدلي اړخونه د حقیقت غږوي. په دې توګه هم ټول روا دي او هم ټول متفاوت. د بشر ستونزه دا ده چې خپل تفاوت ته حق ورکوي، د بل تفاوت باندې چاړه راخلي، ځکه نو جنگ د بشر ژوند ته داخل شوی ده. که بشر په دې روغه په دې دریز ودرېږي چې موږ ټول وګړي د حقیقت د کشف بیلابیل ظرفیتونه یاستو، هر یو حقیقت غږوو خو د حقیقت هغه اړخ غږوو چې زموږ آګاهي کولی شي هغه تجربه کړو، نو بیا فکر کوم چې جنگ به بیرته د بشر له ژونده د باندې شي. نو د موږ سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه تازه اړخونه د باندې راوباسو. د دې لپاره د ادبیاتو کړکۍ راوتلې ده. ادبیات د ما په نظر انسان نشي کولی له ادبیاتو نه د باندې واوسي، له ادبیاتو نه لرې واوسي، له ادبیاتو نه جلا واوسي. ښه، دې کې هم شک نشته چې ټول انسانان لیکوالان نه دي، ټول شعر نه وایي، ټول فنز نه کوي. ولې؟ دا په دې مفهوم نه ده هغه څوک چې لیکلی کلام نه لري، لیکلی شعر نه لري، یا نقاشي نه لري، یا د هنر په نورو ډګرونو کې لاسته راوړنې سب چوي بڼه نشته، ګواکې دوی له حقیقت څخه پردي دي، یا د حقیقت د تجربې له ستر کشف نه دوی بې برخې دي. داسې نه ده، ټول په دغه تجربه کې ګډون لري، ولې هر یو په بیلابیل ظرفیت سره. نو ادبیات د دې لپاره یو فوق العاده فرصت ده چې انسان وکولی شي خپلو فردي تجربو ته شکل ورکا، هغه وپنځوي، هغه ته د لیک شکل ورکا، او هغه له نورو سره شریک کړه. په دې توګه به دا چې د حقیقت قلمرو یا د حقیقت زمان د حال په زمان اوړي او حقیقت به تل تازه تل نوی او تل کامل موجود وي او موږ به همیشه له حقیقت سره په یووالي کې وو.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.15.
شفشولا شباب هغه ځوان هنرمند دی چې وړې ویډیوي ډرامې جوړوي او بیا یې په ټولنیزو شبکو کې خپروي. دی په ټولنیزو مسایلو طنزي او تنقیدي ویډیوګانې جوړوي چې ډېر مینوالي هم پیدا کړي. له شفشولا شباب سره مو مرکه کړې چې په پیل کې د نوموړې د ډرامې یوه لنډه برخه هم در اورو.
چټی اخته د تایب سمندک جنگو دوړو سره ویل تا په خا خوې سره ګولې دې سر دې خوکس نو وی بخه کنه سوال زاری د کی ولی نه بخي
دماغ جوړ نه سی وی په خلک بسوای
کوم دوله ولی خپه
ولا یار زوی ته نو کوز دا کړل دمر په را سره نه تاس ا د زمر پر اړه موري دې په پخې کوم
چټی اخته ولی موري زما په خو کنه موري زما سکه
مغز کاتي خلک بسوای
ولا سوندای مرد درې می لپاره نن چار په لاکار کړه اوس سل وخت در په افره نستا
چی شي اتا مزغه کار کوي سرپې د سرنی خیراتونه سکه چې به ورپسې کې
خلک بس وای
ته خیرات خلکو لپاره کې کې ثواب لپاره کې
ثواب نه پاره
ثواب لپاره چې کې جمعه تلار سه دوه رکعت نه پور پسې وکا
دا خلک بس وای
خلک دی وای دا خلق دی وای کنه سیار سو وای بکنه خلق تی کلار کینی تاس ناس خلق دالیونی سو خبره می دسی کولا تی دسی ندی کول پکار
څنګه راغلی تمثيل ته یعنی کوم انګیزه باعث شو چې تراشه تمثيل وکړې؟
شوق می ډیر زیات ور سره ما د عکسونو سره ډیر زیات شوق به یو ما کیمرا یاد نه واخیستل د عکسو لپاره عکسونه مې بیا خپل بیا ما سره یو زوړ مایک پروت په کور کې هغه مې سره واخیست ستین خو د کیمرې سره نو په خښت مې ځان ته کیمرا کې خود ما ترسته خاص یو ویډیو جوړه کړې څنګه خوان کې پیښې کیمرا مې ځان ته په خښت کې خود مخامه خوته ودرې د موبایل مې جب نه راو بس وخت مې ونیو مالالو پلان کې د سې دواسې د خبرې مې یو د شیطانات ویډیو مې جوړه کړل لکه دوه کسان یو شیطان په لنجه سره اړې کنه لکه یو عبرتی ویډیو مې جوړه کړ اخر کې مرتز ګوره دا ولاکه خکاری د سکار نه د کول پکار هغه ویډیو ما فیسبوک ته ورکړنو خلکو ډیر خوخه کړ ډیر تشویق کړم پیسې بس ما نور مې نو سره جات اسو بل مې جوړه کړ بل مې جوړه کړ اوس پس دغه هات تر رسید دي نو
د دې ویډیو تمثيل لیکرا ته وکه چې نه ست خپل هغه تمثيل ډیر خوخیږي هغه کیسه
تو درګه د زونډي ګولم سعودي ته لګلې د 2 میاشتې اوس د پیسې راونه لګلې الو زونډي ګور څنګه خي جوړې په خیره پیسې د سر راولګ ورول د تربرونو شرم دا غنور پیسې راولګلې پیسې راولګ ته چی شي ته لاړې سو قران ویل خو پیسې راولګ کنه ولې چی شي در باندې سوي راځي رانه سه پیسې وګټه پیسې تربرونو سره سیالي وک سیالي
ویډیو کانی چې جوړاوی کیسه څنګه ورته پیدا کوي یعنی خپلې ورته لیک کې کنه نور کیسې راخلی هغه تمثيل کوي
ویډیو کانی اکثر د ماته سیسی هغه زپ د خپل سترګو وینم اکثر د ما ویډیو کان د کلکلی والی رنگ لري غیبت شیطانیت دروغ جس چی شو ګورم په خپل ذهن ته سم ما یو ویډیو خوخه نه سکرم ما اکثر ډیر خلک غیره لګي او ټوکر او لګي او غیره ولګي په دې ویډیو جوړک ما وس دې ما چی شو خوخ نه یم نه ز ویډیو جوړوم نو څه مطلب یا پیغام پکې نه یا ز نه جوړوم چې کوم ویډیو ما خپل خوخه سی په خپل سوچ فکر منی جوړوم
ډیر ځوانان نستا په چیر د تمثيل استعداد لري په مجلسونو کې د ملګرو په منځ کې په کور کې تمثيل کوي خو بیا دغه جرأت نه کوي چې دوی د راشي ویډیو دی وکی یا یو کار دی وکی چې دا دوی هنر خلکو ته ښکاره شي
بالکل او نیک ډیر خلک دسی آیا برتخکاری ما تخپل په دې ډیر مشکل جوړ شي کور کې دا دا ویډیو غانې چې کله خلک مشهور سو ما ته کورنۍ له خو غل خو مشکل جوړ سو ما پرې خو دې ویډیو غانې لار ته مې ارسړی وایل شو زوی جو ګوره دا کار خو په پلار نکنه دا کړې دا ویډیو غانې جوړې دسی آیا برتخکاری نو باید ونه سی ګوره دې مونږ د خلک سې دي کنه پر دې سریالونه ګوري مثال خبر خبر عملی کی سمخار سمر خبر پیغام دغه ځان منی عملی کی ته اتیا د کو کیو د کسان کوي به
تاسو په اکثره ویډیوګانو کې ماشومان هم دي دا ماشومان څوک دي در سره خپل دی روزلی
ماشومان می خپل کورنۍ ماشومان دي او خپل می روزلی ماشومان خو ما به هیڅ سوچ نه شي زه به ماشومان د کاول ته ته ما خبره وکړم ما ځان ته ویډیوګانې جوړول خپل می ځان د کیمرا یې هوا ویډیو به ما کول دوه درې ویډیوګانې ما دغه څه وکړي سلورو به ویډیو کې ما سوچ راغی دیو بل کثرت ضرورت دوم کس ډیر ضروری په کارو مله اوس په څنګه کې دی کې یو دنه ماشوم روان تر زوی می په خپل کور کې را سره ده مر په سره وای متل تر سره پیسې مت کین ځان سره می څنګه تکین نو مل دې خبرې بو کې دا ویډیو خو هغه ویډیو می وکړه په فیسبوک ته غو بیا خبر په خلکو خو خبر بیا نه دی هغه ځان سره په ویډیو غانې کې راوستل سي ماشومان اوس ته ماشومان هم را سره یې وس مونږ
دا کار چې تای کوي څه ګټه در سوال دی یعنی نن سبا خلک چې ویډیو غانی جوړوي په غو ګټه کوي تا ته څه ګټه رسیدلې کنه
ګټه خو دا ګټه رسیدلې ته شکر الحمدلله شیر صدر خو عزت او قدرم کیږي په درنده سترګه خلک راته ګوري شیر تداري دغه نه بل ګټه ګټه شیر تدا یو دا یوټیوب په غو ورکی دا اقتصادي ګټه شته دی نو هغه هغه یوټیوب نه پیسې وراتلې د میاشتې او نور خو د خاص ګټه ماته نشته شوقي کار کوم شوق مې نه
مخکې له مرکې دی خبره وکړه چې اکثره کیسې ته مثال مجلسونو راخلی د سپینګیرو ل کیسې راخلی چې هغه څه وایي په ویډیوګانو کې مهم ډیر هڅه کړې د شیدا د ټولنې نیمګړتیا وی نخت کړی یعنی ډیر تمرکز پام دی کوي ک فکر کوي نه نور مسائل هم شته چې په هغه باید کار وکړي
ډیر کوشش شوی موږ د اول د ټولنې دا غدا ریواجونه دي بد ریواجونه دي ګوره یو ویډیو ما جوړ کړې و دی والک پلار و پات سوی د ورور و پات سوی د خپل خپلوان و پات سوی دا یغه سره مثال خبرې روپی نشته پیسې نه لري اوس یغه ته دا ضروری دی چې به ورپسې خیرات کړي خام خام به ورپسې خیرات کړي نو یغه غریب سره خو مثال خبر روپی نشته دوا ورپسې وکړه خیرات خو ضروری نه ده اوس هغه به د چار پی ام راخي اوس یو ویډیو ما جوړ کړي هغه خپای زوار سم وای خپای ولا نن می د ورور یا پلار یا دغه د سلویختی د درېم ده اوس پیسې سره سره نه خیرات وکم شنه به راکار کم چې زه د خیرات وکم ورور مت ته ته خدا ضروری نه دي ست خامخه خیرات ورپسې وکړه تاسو نور کیسیم ستخوا هم ډیر سي دي د ریواجونه راغدی مون کوشش هم دای شي ټولنې د ریواجونو لک سره برابر راغی
یعنی اصلاح ټولنې
اصلاح ټولنې اصلاح لکه غیبت مثال خبر وس زمون مو یو مجلس ناسی خام خدو یو دی بیچاره غیبت بکره شروع کی لګ نور د شپ خصام خبر سره وکي نور وکي دا ودونو کی زین ریواجو نه د خیراتونو کی زین ریواجو نه تا په کتدی په ویډیو غار کې ست خلک ګوري نه خبرته معلوم دي نو
که تا ته د دې موقع برابر شي یا تر دې ښه امکانات درکل شي نو فکر کوي دا به تر دې ډېرې ښې ویډیوګانې تولید نه کوي یا د اقل تاسو خپله د هڅه کړې ده چې مثال د کار دغه ډول مو بدل کړی یو څه باکیفیته وي کمره ویډیو ثبت یې کنه کیسې ټول داسې وي چې هغه په یو لوړ معیار وي ځکه تاسو یې له یو ځای را پیل کړی او د شوق کار مو کم امکانات وو اوس ضرورت دی خلک په لوړ کیفیت یو شی درنه غواړي د دې امکانات که درته برابر سي یا تاسو خپل د هڅه کړې د چ پیت په لوړ کیفیت کار وکي
دی په سما ډیر هڅه کړې د په لوړ کې پد کار وکړو زه سزا سپا خبر کوم دا ما سره اوس کومه کیمرا ده د شې دا ما نیم خبر په خپل ټولې کړې نیم مې چا کار سکري ما د کیمرا په ځان ته واخیستل خه کیمرې دا نیم په ما چنه کار سکړي دي دا یو کیمرا ما ځان ته واخیستل یو ماما مې د په جرمني کې د مایک او د ډیر اول به ما ویډیوګانو غږ ډیر خراب وو یا غره ته سپیشر اوله غلې لکه زه خدا کوشش کوم پوښو اول ما د موج د یوټیوب چینل نه پیسې راغلي خه کامرا ځان ته خلم خه کیپټ مو خسي او دا بلا خیډیر به خسي مونږ مثال خبر کامري او دغه سیستم برابر سی خو بیا د خو بس اوس په دغه منم کار شروع کړی غاول نم شخي سی په دې وس شروع
تمثيل لچرته زده کړ چا درو خو د کنه خپل دغه استعداد درلود او راغلي کار دی پیل کړ
هیڅ هم نه در خو دلی زس ویډیو کوم از ځان کې د سينار عالم چې ز تمثيل کوم ز د سی وایم دغه مجلس کې دغه ناشته ما پوښ وی دا ما خپلم دغه ټیپ دی
اوس که یو لنډ تمثیل بلم راتو کې داسې جالب تمثیل
د یو بخیل ویډیو تمثیل د خلک ډیر زیات خوښي ده ما دغه لاپس هم خلک ډیر کې خوښي کنه چی شي غونچه ګل ته خدای موټر ورکړه اپاز یې ولکه موټر ته شوي هغه ته خدای موټر ورکړي مونږ ته خدای ولې موټر نه راکړي چې هغه ته خدای موټر ورکړو توبه توبه
ستا له تجربو نور ځوانان څه استفاده کولی شي یعنی دوی باید څه وکړي هم هغه هنر چې لري د هغه هنر د غوړېدو لپاره او هم دا د دې لپاره چې د دوی لپاره یو کاروبار شي
را دې شي ځوانان ته خو په کار دي شي وړتیا یې څوک لري که نه هسې یو نیم خو یې هسې چې چا خبر په ځان رشخان ویل دي هغه خو نه خو چې چا کې وړتیا یې کولی شي هغه دې بالکل دې راشي ورته ما ته ډېر کسان وایي ما ویډیو کې سره واخله ما ویډیو کې سره واخله زی ګورم چې چا کې ورته ګورم یو الګ د ځان سره مې راخېستې سو ویډیوګان کې د ما سره نه ویډیوګان کې من په مرام غړ د اجمل نوم د اجمل ما سو ویډیوګان کې ځان سره واخسته غو وسې ځان تخپل وینس پیج ځان تخلاص کړ لکه ما را وست دي ته چا کې ورته یې زیم را ولم په کار دی کولی سی ورته یې کې ولی نه دا خو یو چاته به سبق هم کې کیږي د سې پالتو ویډیوګان نه سي مطلب یو د سې یو چاته خو سې اصلاح او سبق کې ورسي لکه ډیر سوچ فکر او ته په کار د سې خونه د سې یو خندول دي خنده خو پوز یو نیم کې کې یو ځوانای پوز ټو کې شروع کړي غاړي وړي خبرې کوي نور خلک هم ته خاندي دا خو د سې خونه د یو خندول ته خو یو ټولنې ته یو سبق یو چی شو اصلاح میسج خو ته ورکي یو پیغام خو ته ورکي کنه د سې خونه د سې یو خندول دي
ترنو اوریدونکو د ازادي رډوی مجلې د پای په شیبو کې د مشهور شاعر حسینه ګل تنها یو شعر در اورو په دې شعر سره د دیونې د مجلې ورستۍ پانه هم اوړي تر بیا خ وخت ولري
دخپل تقاضو پمانه نه رسیدو مونږ ته دخپل وجود مفهوم هم چره ونه شلو مونږ ته دخپل اظهار نر جانا نه کله راځي مونږه د وخت او زمانه سیالي کولې نشو مونږه دخپل قسمت په هر فیصله کې نه یو مونږه دخپل الفت په خولي زمانه کې نه یو مونږه دخپل مینې سر ته مدام په خو کې سسو مونږه دخپل आवाज په هر زور اوره مړی د خاموشی چاړه راخلی د سویلې نشو مونږ په خپل کلام د خپل ځواني مرسي تل لیکلې مونږ د خپل وجود هم پسرلې د پیغلتو او د ځواني د سره لوخړه کړې دی ایره ایره یو مونږ ضرور پوړان دی کله د پلار په مخ کې مونږ د ادم د هر یو زی پوړان دی مدام د خپل حوصلو پسلو لاس وهلې د خپل وجود خپل هستینه مو انکار کړی دی خدا انکار اخر تر کومه پوري اخر تر سو بداسي مونږ د حالات مخ کې سر ټیټو راځي چې او خواندو خبرې وکړو راځي چې خپل جذبي او پیجن راځي چې خپل وجود تر غاړه باسو راځي چې خپل مرور شوي سپرلی بیا راولو راځي چې مړی حوصله بیا ژوندۍ کو رازی چې خپل تقدیر ته خپل غږ کو چرته خو یو فیصله خپل وکړو رازی چې خپل اوخ کې او چې کړو مړی تازه کو یو ځل چې بیا ملال وکړي ټپا رازی چې بیا سندره وایو د ژوند سندره هغه زما ورکه سندره هغه ستا سندره رازی چې خپل معنی او پی جن ځان پی پوي کو بل پی پوي کو راځي چې وخت نن د خپلې هستۍ زور وخایو، راځي چې زور رواج ته اور واچو، نوې رواج نوې تهذیب نوې قانون جوړ کو، نوې تازه فکر پیدا کو، انقلاب راولو، نوې اسمان ته چې د نوې مر رڼا وبخو، نوې ژوندون ته چې د نوې ادا چلو خایو. خیاند میں فلنو
منصور شم د دارونو ند کانو په نشانیم ند خلو نباغی شم ند زلفو بندیوانیم خدایا دوری تزما مبارک دی شخوبنا زلیخی لمن می نسا مبارک دی شخوبنا زلیخی لمن می نسا زلیخی لمن می نسا دیا خود اوخ کو پلیم رسید لے تر کنانیم ندخلون